سلامونه ستړي مشه وخت د سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مزه صفي الله ستانه ځای خره غلاس وایم پیل د خبرونو په لنډیز کو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي ل قطر سره د کابل او دوحه ترمنځ د الوتنو د پیلولو په اړه موافقه تر رسیدلې دا وایي چلن د ځنګړي نړیوال ادارې د وی پانی د خبر لمخې د طالبانو د حکومت د هوایي چلن وزارت ویلي د افغانستان او قطر د حکومتونو د دوه ورخیزي موافقه پر اساس به د افغانستان او قطر هوایي شرکتونه د دوه هیوادونو د پلازمینو ترمنځ الوتنی کوي. د ژورنالیسم نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته تر 300 ډیری رسنۍ په افغانستان کې بندي شوې او د رسنیو زرګونو کارکوونکو دندې پرې ایښي. په همدې حال کې ځینې رسنۍ او خبریالان وایي د رسنیو د پخواني قانون د احیا کولو لپاره د طالبانو د ویندوی وروستیو څرګندونو هیلې پیدا کړې. د امریکا نیویورک ټایم رسپانی په یو راپور کې ویلي په وروستیو څو میاشتو کې تر 1 میلیون ډیر افغانان ایران ته تښتیدلي. د دې لپاره چې پاکستان خپلې پولې ټینګې کړي، په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله ایران ته د اوښتونکو افغانانو شمیر په بېساري ډول زیات شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل د امریکایي ځواکونو د شپې په عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش د سخت دریځې ډلې مشر د سوریې په ادلب کې وژل شوی. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې ابو ابراهیم الهاشمی د 2019 کال د اکتوبر په 1 شمه د دیړلې د پخوانی مشر ابو بکر البغدادي له وژل کېدو څو ورځې وروسته د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې مشر غوره شو. یو امریکایي چارواکي ویلي الهاشمی هم د بغدادي په شان ځان هغه مهال په بم والو زاوه چې امریکایي پوځیان ورنږدې شول. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي اروپا به ژر د اوږدې مودې لپاره د کرونا وبا له شره په آرامه شي. د دې ادارې اروپایي رئیس هانس کلوکی پرون وویل د ډیرو خلکو واکسیناسیون د ژمي پای ته رسېدا او په نهایت کې د کرونا د نوې بڼې یعنی اومیکرون د شدت کموالي هیلې غوړولي چې په اروپا کې د کرونا له درکه اندېښنې کمې شي. سره له دې چې په وروستیو ورځو کې په ډیرو اروپایي هیوادونو کې د کرونا د پیښو شمیر بېساری و، خو د مړینو او په روغتونو کې د بستر کېدونکو کسانو شمیر ډیر لږ و. وړاندې به په تفصیل له دغو موضوعګانو خبر شئ. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي د کله چې طالبان واک ته رسېدلي 300 رسنۍ بندې شوې دي. یو شمېر خبریالان هم وایي
په کابل کې خبریالان کار لپاره او د هغوی د رواني حالت لپاره ډاډمنه یا د امنیت فضا وجود نه لري.
په خوست کې ترافیکي پېښه شوې
د خوست او ګردیز په لاره کې د المرې په سیمه کې چې د بکسې موټر ټکر شوی دی چې د عمله یې 8 کسان وژل شوي او 9 کسان زخمیان دي.
افغانستان او استرالیا نن د نړیوال جام د دریم مقام په سر لوبه لري.
د موږ د لوبغاړو مورال بخي او د سیم فاینل په نسبت باندې بیا استرالیا چې دا له هند څخه ډېره غټه ماتې وخوړله.
په بلوچستان کې په پوځیانو د وروستیو بریدونو جزئیات څه دي؟
د بلوچستان کورنۍ چارو چې مشیر دی میرزا لانګو وویل چې په دې دواړو پیښو کې تر اوسه چې د 12 امنیتي سرتیر او 14 وسلوال کسان وژل شوي دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو لومړی مطلب ته د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي سلګونه افغاني رسنۍ د اقتصادي ستونزو له ګواښونو او محدودیتونو له کبله له فعالیته لوېدلي دي. دغه فدراسیون همداراز ویلي تیرو څو باندې 15 میاشتو کې د رسنیو زرګونو کارکوونکو او ژورنالیستانو په تېره بیا ښځو کار له لاسه ورکړی. عصمت څاروانه او نور جزئیات.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د یوې نوې سروې له مخې د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسېدو را په دېخوا په افغانستان کې 318 رسنیو کار بس کړی دی. دا سروې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د خپل هیواد په 3 ولایتونو کې کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان له اوسني حالت ورځپاڼې ډېرې اغېزمن شوي دي او اوس له 114 ورځپاڼو یوازې 40 چاپېږي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي د دوی لپاره په ترتیب شوي راپور کې راغلي چې د 150 تلویزیوني چینلونو 122 رادیوګانو او 9 آنلاین رسنیو فعالیت درېدلی دی. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون سیکرتر جنرال انتونی بلینجر ویلي چې په لومړي ځل په 3 ولایتونو کې له راټولو شویو معلوماتو هغه بحران لیدلی شي چې په افغانستان کې خبریالي او ژورنالیزم اغېزمن کړي دي. د زیاته کړې دا تصویر نه یوازې د هغو خبریالانو لپاره چې دنده یې له لاسه ورکړې، بلکې عامو افغانانو ته هم په دې خاطر یو ناورین دی چې د معلوماتو له ترلاسه کولو بې برخې شوي دي. له بلې خوا د کابل پرس د بورد غړي عزیز احمد تسل تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې خبریالان په افغانستان کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي،
خصوصا په کابل کې خبریالان لپاره فزیکی امنیت وجود نه لري، د غوی د کار لپاره او د غوی د رواني حالت لپاره ډاډمنه یا د امنیت فضا وجود نه لري.
د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ډله ییزو رسنیو پخوانی قانون د اجرا وړ دی او د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون به احیا کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په قول ویلي چې د دغه کمیسیون له بیا فعالېدو وروسته به هیڅ وزارت د رسنیو په چارو کې مداخله نه کوي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یو به
د خوست او ګردیز ترمنځ په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه اته تنه مړه شوي او اووه نور ژوبل دي. په وژل شوو کې درې تنه د یوې کورنۍ غړي دي. تفصیل دغه راپور کې
د خوست ولایت د عامې روغتیا مرستیال رئیس عبدالرحمن زاهد د دې پیښې په اړه چې پرون مازدیګر مهال وشوه ازادي راډیو ته وویل،
د خوست او ګردیز په لره کې د المرې په سیمه کې چې د بکسې موټر ټکر شوی دی چې د عمله یې اته کسان وژل شوي او اووه کسان زخمیان دي.
په وشل شویو کې درې نارینه او د یوې ماشومې په شمول درې ښځې دي. د ښاغلي زاهد په وینا په وشل شویو کې درې تنه د یوې کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د لارو د خرابوالي، د ترافیکي نښو د کموالي او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله کیږي. د خوست ترافیک ریاست چارواکو تر اوسه پورې د پرونی پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د استرالیا له لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان د لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی ازادي راډیو ته وویل، د دواړو ټیمونو تیرو دوو سیالیو ته په کتو د افغان لوبغاړو روحیه لوړه ده.
د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن جمعه د استرالیا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشره لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی نننۍ مسابقه له دې کبله مهمه بولي چې د نړۍ د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره کیږي. د همداراس وبل
فکر کوم چې په دغه میدان باندې چې لوبه ده په دغه کې دغه ټاس ګټل ډیر مهم رول لري او لومړی لسورونه هغه کدي لومړی بیټنګ کوي او په بولینګ کوي د دغه ګټل به ډیر مهم دي. دوړو لوبډلو لپاره را به شو د افغانستان د ټیم کوي نقطې ته چې نو فکر کوم د موږ د لوبغاړو مورال بخي او د سیم فاینل په نسبت باندې بیا استرالیا چې دا له هند څخه ډیر غټه ماتي وخوړله.
د افغانستان تر 19 کلونو کشره لوبډلې روانه ونی په نیمه پایلوبه کې پر انګلستان په لښ توپیر وبایلله او پایلوبه ته د وتلو چانس یې له لاسه ورکړ. د افغانستان او استرالیا مسابقه به د افغانستان په وخت د ماښام په 5:30 بجې پیل شي. تر 19 کلونو د کشره لوبډلو پایلوبه ته د هند او انګلستان لوبډلې وتلي او ټاکل شوی دی چې د شنبې په ورځ دواړه ټیمونه په پایلوبه کې سره مخامخ شي.
د انډر 19 د سر روزونکي رئیس احمدزی سره به اوس د احمد شیبر د مرکه یو لنډه برخه در تخبر کړل. البته دغه مرکه په فیسبوک او د ازادي راډیو په یوټیوب او ویب پاڼه کتلای شي.
تر 19 کلنو د کومر لوبډلې روزونکي رئیس احمدزی سره د دوی تشرح خلاصم. احمدزی چې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمر لوبډله وتوانې د چې د نړیوال جام تر نیمه پایلوبه پورې ورسیږي، ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم تر رسیدو یې لڅونه سړي درې الاته کپلان دو تاسو سره ته بیان کړی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته ټولو همکارانو تم د چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واکنچی ډېر با استعداد لوبغاړي او ډېر بهترین لوبډله جوړه شوې وه. نو فکر کوم د دوی خپل محنت او صنعت سبغه دې موږ روزنه ورسره وه. نو دغه ټیم د دغه قابل وو چې تر نیمایي دغه نیمه پای لوبه پورې ځان ورسوي.
مزه چې دې لوبډلې یو لوبه په پیل کې په اول پړاو کې بایلوده او بیا په سیمی فاینل کې پاتې راغله. دا لوبډله د ضعف څو ټکي کې تاسو بیان کړئ چې څو
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې او په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو او په دغه جام جهاني کې موږ برخه واخیستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې وو چې تر ډېر مخکې پورې لاړ شو. الحمدلله تر ډېر حده پورې موږ په خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه وه چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې ترسره نه کړې په لومړي سر کې. په وخت سره موږ ورته راونه رسېدلو. خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنټ کې موږ تر نیمایي سیمی فاینل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ دا د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شي آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوي چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د نولس کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو ورسره کار کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. نو مطمئن یم انشاءالله چې د لکه تاسو د 2000 د لوبډلې نه وګوري، ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئن یم انشاءالله چې د دغه لوبډلې نه هم ډېر داسې ځوانه لوبغاړي سره چې پاینده کې بدوي د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د نولس کلونو د لوبډلې د بالرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېرې مثبتې خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې د موږ دغه سپین بالران دا اوس په نړۍ کې یو ځان ته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیوال سطح باندې یو پېژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په آینده کې به هم د افغانستان نمایندګي وکړي. او ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
د انډر 19 مشر روزونکی رئیس احمد زایو بشپړه مرکه په فیسبوک کتلی شي.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونۍ خبرونه هر اونۍ د شنبه په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15:30 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
پوار بشو بلوچستان ته هلته د پوز پردو مرکزونو له حملو دوی شپې او یو ورځ تیریږي، خو لام د بریدونو په نتیجه کې د وژل شو پوځیانو کره شمېر نه دی معلوم. بلوچ بلتن غوښتون کې د پاکستان پوز ته په خپلو انتحاري بریدونو کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کوي. جزئیات دغه رپورټ کې.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوز پر دوو مرکزونو د حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د شمېر په اړه زیدو د قیس راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت وایي چې 12 پوځیان وژل شوي. مخکې پاکستانی چارواکو تر دې د لږو کسانو وژل کې را تایید کړې وه، خو بلوچ بلتون غوښتون کې چې د دې برید مسؤلیت یې منلی وایي چې تر 50 ډېر پاکستانی پوځیان وژلي دي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د 4 پوځیانو او 15 حمله کوونکو د وژل کېدو ادعا کړې وه. په نوشکي او پنجګور کې د پاکستان د پوست پر اډې د بریدونو په اړه په بلوچستان ایالت کې ځایي خبریال ایوب ترین ازادي راډیو ته تیر شپه وویل
د بلوچستان په پنجګور کې او په نوشکي کې چاودنې سوي وې. وسلوال کسان چې دي هغه د سرحدي عسکرو د کیمپو ته ننوتلي وو. د بلوچستان د کورنۍ چارو چې مشیر دی میرزیا لانګو هغه دا وویل چې په دې دواړو پیښو کې تر اوسه چې دی 12 امنیتي سرتیر چې دی هغه وژل سوي دي او دغه ډول 14 وسلوال کسان چې دی هغه هم په دې کې وژل سوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو د تلفاتو شمېر تر دې لږ ښودلی دی. خو بلوچ بیلتون غوښتونکې ډلې چې ځان د بلوچستان د آزادۍ پوځ بولي ادعا کړې چې تر 50 ډېر پاکستاني پوځیان یې وژلي دي. تر دې څو ورځې وړاندې د بلوچ آزادۍ پوځ د وسلوالو په انتحاري برید کې چې د تلاشۍ پر یوه پوسته یې وکړ د پاکستان د پوځ 10 سرتیري ووژل شول.
د ترکیه او یونان پوله ته نږدې د هوا د سړوالي له کبله د 12 پناه غوښتونکو لمړینې وروسته انقره او اتن د یو بل د غمیزې سبب بولي. تفصیل په دغه رپورت کې.
ترکیه یونانی پوله ساتي تورن کړي چې له پناه غوښتونکو څخه یې د ژمي په دې سخته یخنۍ کې جامې او بوټونه په زور ایستلي او بیا یې له خپلې پولې شړلې دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سایلو یونانی پوله ساتي د دغو 12 پناه غوښتونکو د مړینې مسؤل وبلل. خو د یونان د کډوالو وزیر نوتیسی میتارا چې د 12 پناه غوښتونکو د مړینې د تایید په ترڅ کې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر څرګندونې رد کړې او هغه یې دروغی تبلیغات وبلل. د ادعا وکړه چې پناه غوښتونکي هیڅکله د یونان تر پولې نه و رسیدلي، نو څرنګه کېدای شي چې یونانی پوله ساتو ځورولي وي. ترکیه او یونان په خپل منځ کې زیات سیالي لري. د دواړو هیوادونو ژور اختلافات د قبرص پر سر دي. ترکیه او یونان په وروستیو کلونو کې تل افغانستان، سوریه او عراق ډیر شمیر پناه غوښتونکو مخه کړې. پناه غوښتونکي هڅه کوي چې د دغو هیوادونو له لارې ځان لویدیځې اروپا ته ورسوي. په ځلونو په یونان کې له پناه غوښتونکو سره د بد چلند راپورونه خپاره شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د اولمپیک ژمنۍ مسابقې د چین پلازمېنه بیجینګ کې پیلېږي. ټاکل شوی په دې سیالیو کې د یو نوي هیوادونو 3000 لوبغاړي په بیلابیلو سپورتي برخو کې سیالي وکړي. تفصیل په دغه رپورت کې واورئ.
د چین ژمنۍ اولمپیک سیالۍ به د رواني فبروري تر 6 پورې دوام وکړي. سره له دې چې چین د دغو سیالیو چې د اولمپیک 24مې ژمنۍ سیالۍ دي د رسمي پرانستنې لپاره ځانګړي مراسم ترتیب کړي، خو د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون څو هیوادونه د چین د حکومت له لوري د بشري حقونو د سرغړونې په اعتراض کې پرانستونکو مراسمو ته رسمي پلاوی نه لیږي. دوی میاشتې پخوا کله چې له پخواني دود سره سم د اولمپیک له لومړني ځای یعنی آتن څخه د اولمپیک مشال ولګول شو، څو له هغه ځایه تر پیکینګ پورې ورسول شي، یو شمېر تیبتیانو د چین د حکومت د پالیسیو خلاف مظاهرې وکړې. چین نه یوازې د تبت د مسئلې په خاطر بلکې په شینجن کې د ایغور لشکې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر له انتقادونو سره مخامخ دی. د نامتو چینایي تینس لوبغاړي پینګ شوی د بيدرکه کېدو موضوع هم ډیر حیران کړی دی. خو له دې سره سره امریکا یوازې له سیاسي پلوه د چین ژمنۍ اولمپیک تحریم کړی او امریکایي لوبغاړو ته اجازه شته چې په دې سیالیو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ به د پیکینګ ترڅنګ د چین په دوو نورو لویو ښارونو کې وشي، خو د کرونا او وبا د خپرېدو له کبله به په لوبغالو کې د نندارچیانو لپاره یو لړ محدودیتونه ولګول شي. دوبنۍ اولمپیک سیالۍ هم د کرونا تر سیوري لاندې تر خپل اصلي وخت په ځنډ پیل شوې.
نن جمعه د ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه زابل ته ځانګړې ده. که د زابل په اړه پوښتنه یا نظر لري خپل پیغام په ثبت شوي بڼه د واتس اپ لارې راواستوئ. د واتس اپ شمیره مو ده 00422112324. د خبرونې وخت مو د ماسپښین له 2 تر 3 بجو ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه دې برخې ته مو زه صادق رښتینی هرکلی کوم. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمر لوبډله د 2022 کال په نړیوال جام کې وتوانېده چې تر نیمه پایلوبي ورسیږي. د لوبډلې سیمی فاینل پر انګلستان بایلود. د دې ټیم روزونکی سږ کال بهرنی نه و، افغان و. رئیس احمدزی دا لوبډله روزلې ده. له رئیس احمدزی سره احمد شیبر په وروستیو لوبو مرکه کړې ده.
احمدزی صاحب، د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله وتوانېده چې د نړیوال جام تر نیمه پایلوبي پورې ورسیږي، ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم د رسېدو علتونه څه دي؟ درې علته که په لنډو تاسو راته بیان کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، اوریدونکو ته، ټولو همکارانو ته. دا چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واقعاً چې ډېر با استعداد لوبغاړي او ډېر بهترین لوبډله جوړه شوې وه، نو فکر کوم د دوی خپل محنت او صنعت سبغه دې موږ روزنه ورسره وه، نو دغه ټیم د دغه قابل چې تر نیمایي دغه نیمه پایلوبه پورې دوی ځان ورسوي.
احمد صاحب، دې لوبډلې یو لوبه په پیل کې په اول پړاو کې بایلوده او بیا په سیمی فاینل کې پاتې راغله. دا لوبډله د ضعف څو ټکي کې تاسو بیان کړئ چې څه
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې او په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو او په دغه جام جهاني کې موږ برخه واخیستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې، لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې و چې تر ډېر مخکې پورې لاړ شو. الحمدلله تر ډېر حده پورې موږ په خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه وه چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې ترسره نه کړې په لومړي سر کې، په وخت سره موږ ورته راونه رسېدلو. خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنټ کې موږ تر نیمایي سیمی فاینل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ دا د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شي آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوئ چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د 19 کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو ورسره کار کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. مطمئن یم انشاءالله چې د لکه تاسو د 2006 د لوبډلې نه وګوري، ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي. او مطمئن یم انشاءالله چې د دغه لوبډلې نه هم ډېر داسې ځوانان لوبغاړي شته چې پاینده کې به دوی د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د 19 کلونو د لوبډلې د بالرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېرې مثبتې خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ، په خاصه توګه باندې موږ دغه سپین بالران، دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري. او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ، موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پېژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په آینده کې به هم دی د افغانستان نمایندګي وکړي. ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورې، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله د ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
احمد صاحب، د بیټنګ په برخه کې د افغانستان د ملي ټیم په لوبغاړو باندې هم ځینې انتقادونه شته. د 19 کلونو لوبډله هم فکر نه کوي چې د بیټنګ په برخه کې نور کار ته هم اړتیا لري؟
واقعاً په بیټنګ کې موږ ته ډېر کار پکار ده، تر اندازې نه موږ ته ډېر کار پکار. او د دې غټ علت دغه و، د خپل د تیر کال تجربې، د دو کالو مخکې تجربې په 19 کلونو سطح باندې چې موږ ویلغه د بیټنګ ستونزه چې وه، سه کال چې موږ ته څه ضرورت و، یعنی دغسې اعتمادي لوبغاړي موږ په 4-5 باید پیدا کړو په هغه سر کې چې راوځي چې دوی باندې ډېر اعتماد وسي. نو دا په داخل د افغانستان کې دغه باندې ډېر کار پکار ده. د موږ داخلي کرکټ کې دغه باندې ډېر کار پکار ده. د موږ په داخلي اکیډمیانو کې دوی باندې ډېر کار پکار ده. نو مشکل دغه ده چې هلته چې کله دوی هغه تمرینات چې کوي، دوی چې نت پریکټس کوي، اغلته دوی ته یا لس یا پنځه لس یا شل دقیقې وخت ورکول کیږي. دوی ته باید په ساتونو ساتونو باندې وخت ورته ورکړی شي. دوی که هر ځای کې لوبه کوي دغه لوبغاړي اوس پوه شو دوی چې اوس کله بیرته ځي دوی به دغه نړیوال کرکټ معیار مطابق باندې به دوی هلته بیټنګ ترسره کوي. نو خو دا لوبغاړي هم باید نورو لوبغاړو سره تجربې شریکېږي او د موږ د افغانستان د روزونکو هم دغه کار ده چې تر دې نه وروسته نور دغه مشکل ته باید موږ د پای ټکه کیږو چې دغه د بیټنګ ستونزه موږ حل کړو. بیټنګ کولی شي خو لوبغاړو کې هغه ټیمپرمنټ ته لږ ضرورت ده چې دوی په میدان کې ودرېږي دوی یو رنز ته دوی زیات فوکس پې وکړي. استعدادونه شته ده لږ به فالش ته ضرورت لري او لږ به کار ورسره کول غواړي.
احمد زید صاحب ځینې کسان دا وایي چې په افغانستان کې یوه ستونزه دا ده چې پیچونه سم نشته د بیټنګ د روزنې لپاره. تاسو دې سره موافق یاست؟
فکر کوم د افغانستان پیچونه چې دي په ټوله نړۍ کې به د بیټنګ لپاره تر ټولو نه آسان ترینه پیچونه وي. ځکه خو موږ په نړیواله سطح باندې بیا دغه مشکلاتو سره مخامخ کیږو. هلته موږ ډېر اسانه کرکټ کوو، هلته موږ لوبغاړي غټ غټ سلیزي کوي، هلته موږ لوبغاړي ډېر ښه رنزونه کوي. خو بیا چې کله نړیوال کرکټ ته موږ راسو دلته پیچونو کې واښې پی یا پی بال سین کیږي یا پی سوینګ کیږي، نو دغه مشکلاتو سره یو په خاصه توګه کله کله چې موږ سپینرانو سره مخامخ شو نو دغه مشکلات دي. موږ هلته پیچونه ډېر اسانه دي، بیا په نړیواله سطح باندې تاسو ته هغسې پیچونه نشي پیدا کېدلی لکه څنګه توقع چې موږ په افغانستان کې کوو. نو اوس وخت ده، دا اوس هم وخت ده چې د آینده لپاره موږ دغسې پلان جوړ کړو، داسې یو طریقې سره باید مخکې لاړ شو چې موږ هلته پیچونه باید د بیټسمنانو لپاره اسانه نه کړو. هلته باید بالرانو سره کومک وکړي تر څو هغه سختو مرحلونو دې تیر شي او بیا په نړیواله سطح باندې هغه سختې چې دوی په داخلي افغانستان کې لیدلي په ډومیسټک کرکټ کې لیدلي دغه په نړیواله سطح باندې دوی باید استفادتي وکړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
اوس هم استاسي ل پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلام دی د رادیو ازادي کارمندانو ته. افغانستان کې دوه لارې ډېرې مهمې دي، یا لویا عنعنوي جرګه یا انتخابات. طالبان ویلو عنعنوي جرګه راوغواړي، دوی حکومت ته مشروعیت ورکړي، نړیوالې پرېشنیت وپېژني، بېکاري بېروزګاري باید ختم شي. افغانستان کې که 3 میلیونه نفوس وي نیمې ښځې دي. ښځې حق لري چې په وزارتونو دفترونو او په فابریکو کې کار وکړي، او نجونې مکتب وایي پوهنتون وایي، دا د دوی مسلم حق ده.
زنه کبلا د کندهار ولایت میوند ولسوالی وسیدونکو یم. زه د شوادای میوند ابتدایا شونځي کې د استاد په صفت وظیفه اجرا کوم. مل ماشینه اجرا شوي د ټول ولسوالی ماشینه اجرا شوي دي، د مرکز پورې د میوند ولسوالی کې نه قرار ده جن نرس میته ماته.
آزادی رادیو ته د زابل ولایت څخه د پیغام استوم. نړیوالې ټولنې او له د حکومت له غړي مې هیله ده چې دغه کمه مرسته چې راغلې ده یا اعلانېږي 5 میلیارده ډالره ده چې هغه په خارج او په داخل کې د افغانانو دپاره ده. 4 میلیارده خو به افغانستان ته راځي، دا چې د افغانستان د خلکو د نفوس په سر وویشي 100 ډالره هر سړي ته کور ته رسېږي، خو سینمایي خلکو ته ورسېږي 100 ډالره په مصرف. ډونران صاحبان یا هغه نور صاحبان چې په جیبو کې اچوي د خدای دپاره دغه مرسته چې افغانانو ته ورسېږي، د هر چا سرمایه او د دغه په کور کې سرمایه د کاروبار لپاره جوړېږي او د هر کور پت او عزت پکې کېږي. یا دې دا په یو داسې پروژو مصرف کې شي هم افغانانو ته آینده ته شی پاتې شي، او هم افغانان په سوکاله کې که رښتیا زموږ د دولتداران یا نړیواله ټولنه یا جهان زموږ د وطن جوړېده غواړي، د پردو په لاس، د پردي په قلم، د پردي په مامور موږ نه جوړېږو. راځي په خپل لاس یو کړو د وطن او د ملک د خدمت لپاره په رښتینې سره، او که نه نو هر وخت به موږ دغسې لکه کورکۍ ورانېږو بیا به جوړېږو، کورنکۍ ورانېږو بیا به جوړېږو.
السلام علیکم وزیر اعظم، خبر کوم ته نه عبد الخون نه شیرین باجا بټینه خو ته بټینه خبر کوم. مې په کټ کې ناسمه سلام مودن والا څنګه کې بټګانو کراګانو بنګو والا ټول اولیکل مونږ ته ناراضي مونږ یا کسان به ورشي وای دا کور مګه ته درګه مونږ راځو هم رانی شي ابر لاړو ورسواله دال د مریضو کړه التا ما غفری مې شي والا نه زو وای دا مونږ مزګه ته راځو اغم را نغلل بزونګم نه بټي والا دې دانه حالت مې سګي جيم کاروبار ولار دې اغم خوارانو ترې چې کاروبار شروع کی نو دا هی لګو دا مسیه والا نه جمو د زړه زړه اجل امرته کی اره بټي والا یو لګ دوه لګ به کردار دې یو موږ ګوډه کې شل کورې ټول خراب ترا دې
د اوس لپاره هم دومره نور خبرونه کې به زما همکاران در سره وي
د سهار ته نیمې شوې لاند خبرونه په طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي ل قطر سره د کابل او دوحې ترمنځ د الوتنو د پیلولو په اړه موافقه تر رسیدلې دا وایي چلن د ځنګړې نړیوال ادارې د وی پانی د خبر لمخې د طالبانو د حکومت د هوایي چلن وزارت ویلي د افغانستان او قطر د حکومتونو د دوه اړخیزي موافقه پر اساس به د افغانستان او قطر هوایي شرکتونه د دوه هیوادونو د پلازمینو ترمنځ الوتنې کوي د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته تر 300 ډیر رسنۍ په افغانستان کې بندي شوې او د رسنیو زرګونو کارکونکو دندې پرېښي د امریکا نیویورک ټایم رسپانی په یو راپور کې ویلي په وروستیو څو میاشتو کې 3 میلیون ډیر افغانان ایران ته تښتیدلي د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل د امریکایي ځواکونو د شپې په عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځ ډلې مشر د سوریې په ادلب کې او د روغتیا نړیوال سازمان وایي اروپا به ژر د اوږدې مودې لپاره د کورونا وبا له شره په آرامه شي د دې ادارې اروپایي رئیس هانس کلوکی ویل د ډیرو خلکو واکسیناسیون د ژمي پای ته رسیدا او په نهایت کې د کرونا د نوې بڼې یعنی اومیکرون د شدت کموالی هیلي غوړولې چې په اروپا کې د کرونا له درکه اندېښنې کمې شي لاند خبرونه مو واوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې اوس دوی منی مای کې د ازادي په سپو کې پروګرام لرو
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
احمد شیبریان پدې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری السلام علیکم په افغانستان کې د ټلیفون او انټرنیټ خدمات دا مسله دلته په خبرونه کې چیرو په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره لنن نشته 122 کال مخکې لومړی ټلیفون پارک نصب شو بیا څو کاله وروسته د ټلیفون یو وړ سیستم چې 25 لاینونه یې لرل دارک په شمال کې ځای پر ځای شو تر دې وروسته ورو ورو د ټلیفون ټکنالوژي پراخه شوه خو ډېر ستر بدلون لننه تقریبا 14 کاله مخکې پکې راغلی چې د افغانستان د مخابرات په سکتور کې په سلګونو میلیونه ډالر پانګونه وشوه چې په لسګونو سره افغانانو ته پکې د کار زمینه برابره شوه تر دې پانګونې وروسته د راپورونو له مخې د مخابراتو وزارت په پیل کې 1 میلیون ډالر او څو کاله وروسته د کال تر 100 میلیونه ډالر پورې عواید ترلاسه کړل د طالبانو تر واکمنۍ مخکې چارواکو ویل چې د افغانستان د ټولو ولایتونو مرکزونو او اکثرو ولسوالیو ته انټرنیټي خدمات هم چمتو کړي دي یو شمېر خلکو دا تمه لرله چې ورځ په ورځ به د انټرنیټ او ټلیفونونو په کیفیت کې تغییر راشي خو تر دې دمه شکایتونه زیات دي په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د میلمنو ته بلنه ورکړې ده شهزاد ګل اروبی د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي پخوانی وزیر او په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر او د سافټویر انجینر اغا ملک سهار اروبی صاحب کله چې تاسو په 2018 کال کې لولسی جرګې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر په توګه د باور رایه ترلاسه کړه هغه کال ستاسو د وزارت په وخت د مخابرات له درکه د افغانستان کلنی عواید څو ته رسیدلی
مخابرات سکتور دغه مخابرات سکتور یو واځي دغه 10% عواید نه دي نو ډیر زیات نور برخه کې عواید لري د دې خاطر باندې تقریبا په هغه کال کې 4.1 میلیارد افغانۍ عواید درلودل دا زموږ نظر باندې چې 2019 کې ده دغه د اواید او په 2000 کې د اواید بیا لوړ شوی و نورم لوړ شوی و
د اواید د لوړېدو علت څه
مخابراتو سکتور دغه د دوی د یوزر چې دي استفاده چې نه کوي دغه زیات شوی و او بل الټرا سیستم ایجاد شولو د ریال ټایم منیجمنت سیستم مو چې دغه هم په اواید باندې خپل تاثیر لرلو او بل د وزارت مخابرات او اترا وزارت مالی یو کډه کمیټه جوړه کړې و هغه کمیټه د اوایدو څخه نظارت کول او هر 15 ورځې او میاشت کې بدوی څومره وایي چې د مخابراتي کمپنیانو سره وایي دغه څنګه نظارت کیدلو نو د نظارت او د ټکنالوژي د مخابراتي سکتور د استفاده او د انټرنیټ د زیاتوالي وجنه اوایت زیات شو.
مننه عربي صاحب. سهار صاحب ته باور شو. سهار صاحب محترم ستاسو په باور د ټکنالوژي په برخه کې کوم ستونزې شته؟
افغانستان کې د 2002 کال له بدی خو چې افغانستان کې امدغه ټکنالوژي مخابراتي ټکنالوژي وړه پیل شو. متاسفانه په څه ډول چې باید پیل شوی وي او څه ډول مخته تللی وي هغه ډول مخته ولاړه نه. مثلا په 2000 فکر کوم شپږم کې پنځم کال کې له جی کمپنۍ سره یو قرارداد چې چینایي کمپنۍ سره د 3.5 میلیون ډالر په ارزښت باندې افغانستان کې د نوري فایبر کیبلونه ټول افغانستان کې کشف شي. اما 2009 کې هغه کیبلونه یوازې مرکزي او حلقوي ولایتونو ته ورسیدو. نور ټول ولایتو ته متاسفانه ټول ولسوالیو ته ونه رسیدو. بل څنګ ته د افغانستان مخابراتي شبکې څه ډول باید له پایلې دا خدمات څه ډول وړاندې کړي وای متاسفانه د دې څخه څه ډول ثار نه وو. هغه د خدماتو کیفیت په څه ډول نه څارل کېدو. نو ډېر افغانان تقریبا اوس 8 میلیونه خلک له ټلیفوني اړیکو نه ګټه اخلي او 10 میلیونه شاوخوا زیات خلک انټرنیټ نه ګټه اخلي. دې په څه ډول انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. انټروسم په ډېرې سیمو کې ټوجي خدمات دي. بل څنګه په ټول افغانستان کې دا اوس تقریبا 3,000 دغه مخابراتي شبکو ټاورونه فعال ولو لګېدلي وو. دي کې ډېرې به ځینې وخت یا د هغه وخت د طالبانو د بحریتونو له وجې مخابراتي خدمات کته وو یا به مثلا نور ستونزې وي. نو خلکو په صحیح ډول باندې خدمات ته لاسرسی نه درلود. نو ورته تر زر نور ټاورونو ته ضرورت و. په افغانستان کې ټولو خلکو ته یعنی سلسلنه خلکو ته پوښښ ورسېږي په هغه ډول هغه کار په وخت ونه شو. بل طرف ته په افغانستان کې دغه د موبایل ټکنالوژي باندې په صحیح ډول باندې پانګونه نه د دولت لخوا وه. مثلا هغه ډول چې انټرنیټ کې تاسو پورې په سیمې په هېوادونو کې کار کوي قیمت ډېر چېرته کیفیت یې ډېر لوړ ده. په هغه ډول باندې متاسفانه افغانستان کې له وخت دا کارونه شو. یو سال مثال به د افغانستان د ریال ټایم سیستم مثال دا وخت په 2013 کال کې له هماغه ګټه اخیستن تفاعل شو. دا باید یعنې 2009 کال کې په دې نه باید په ډول باندې ګټه اخیستل شوی وای.
سار صاحب مننه. دې ته به بیا هم راشو. البته دا بل اړخ هم باید خامخا یاد شي چې د افغانستان د کچرته په تیرو شلو کلونو کې دې ته وکتل شي شایي یوازنۍ برخه چې افغانانو پکې ډیر زیات پرمختګ کړی د هغه د همدغه ټکنالوژي په برخه کې وي. لیکن تاسو بروجونو ته اشاره وکړله چې څه باندې 3,500 فکر کوم تاسو یاد کړل چې دومره بروجونه وو په افغانستان کې د مخابراتو او د په ځینو سیمو کې چې ازادي راډیو هم راپورونه لرل د په هغه وخت کې د جګړو له امله فرزند طالبانو ځینو وسلوالو نه پرېښودل چې ځینې ځایونو کې فعال وي. خو اوس چې په افغانستان کې جګړه نشته او امنیت ته بیا هم د خلکو شکایتونه نشته او له قیمتونو نه شکایت کوي د خراب انټرنیټ نه شکایت کوي. د ازادي راډیو د یو دو اوریدونکو نظریات په دې برخه کې در سره شریکو. لومړی اوریدونکو حبیب الله نومیږي د کندوز په ښار کې دکان لري.
کندوز کې د انټرنیټي شبکو ستونزې ډېرې زیات دي او صحیح کار نه کوي. خلک دې سره زیات بازار دي. موږ ته چې مشتری راځي وروره په انټرنیټ کې د انټرنیټ باره کې چې سره کم کوي موبایل یې ورکې سبا به تر راځي. په دې خاطر چې انټرنیټ ډېره زیاته ستونزه لري کار نه کوي. یو اول دا شبکې